ترتب کنیم. بسیار جد تشکر از اشتراک که تمام مهمانان. تا برنامه بعدی خداحافظ و ناصرتان.
سلامونه ستړي مشه. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. زه صفي الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د سیلونو له امله دوه ماشومان مړه شوي. په روزګان کې له پرون راهیسې سیلونه روان دي، خو تر اوسه د دغه ولایت له ولسوالیو د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي خپاره شوي. په ترینکوټ کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس حاجي خالد ازادي راډیو ته وویل سیلونو په خاصو روزګان کې یزاب او چوری ولسوالیو کې یو شمیر کورونه ته ځان اړولې او په زرګونو جریبه کرنیز ځمکې لاندې کړې. د نوموړي په وینا د یو شمیر پلونو او پلچکونو د ورانېدو له امله لا اکثرو ولسوالیو سره د مرکز ترینکوټ لارې بندې شوې دي. د دې ترڅنګ د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي چې د یک شنبه په ورځ به هم د شنبه په څیر د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د سالنګونو په شمول د واورې بارانو او سیلابونو اټکل شوی دی. د وزارت په خپل ایکس پاڼه دا خبر پاڼه لیکلې ده. د وړاندوینې له مخې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو احتمال هم شته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د استازي له مرستیال محمد ابو شهاب سره پر دې خبرې کړي چې ملګري ملتونه دي د افغانستان لپاره ځانګړی استازي وټاکي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ پرون د دې لیدنې په اړه په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې وشوې. ملګرو ملتونو پروسه کال په ډسمبر کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه شوې. طالبانو له دې استازي سره مخالفت کړی او ویلي چې که وټاکل شي همکاري به نه ورسره کوي. د راپورونو له مخې د ترکیې په جنوب کې په انتالیا سیمه کې یو سلو څلور اویا کسان چې په یو کیبل کار یا په یو هوایی کابین کې ایثار پاتیو له 3 ساعتونو وروسته ژغورل شوی دی. د راپورونو له مخې شاوخوا 600 کسان او 10 هلیکوپټرې د دوو کسانو د ژغورلو لپاره په کار لګیا وي. دا خلک چې په وسایلانی سیمه کې په هوایی کابینو کې ناستو د دوو هوایی کابینو د ټکر په خاطر باندې شاوخوا 3 ساعت په هوا کې ایثار پاتیو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي داسې اټکل کوي چې ایران به ژر پر اسرائیل برید وکړي، خو د تهران ته خبرداری ورکړ چې دا کار ونه کړي. د امریکا ولسمشر پرون په واشنگتن کې یو ځل بیا دغه ژمنه تکرار کړه چې د اسرائیل دفاع به کوي او ایران به بریالی نه شي. اسرائیل پرون د ایران یا د ایران د ملاتړي وسلوالو له لوري پر اسرائیل د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیولی و. وروسته تر دې چې د اپریل په لومړۍ په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ برید وشو او دوه جنرالان یې پکې ووژل شول، ایران بیا ویلي چې خپل غچ به واخلي. او پولیسو ویلي نن د استرالیا په سیدنی ښار کې یو کس په چړو باندې یا د چاقو په ګزارونو باندې شپږ نور کسان وژلي دي. د اسوشیټډ پریس د راپور له مخې د ویستفیلد په شاپینګ سنټر یا د سوداګرۍ په مرکز کې یو سړی په چاقو باندې حمله وکړه چې شپږ تنه وژل او د یو ماشوم په ګډون یې یو شمېر نور ټپیان کړل. د پولیسو د کمشنر مرستیال انتونی کوک خبرالانو ته تایید کړ چې پولیسو په خپله برید کوونکی په ډزو وژلی دی. تر اوسه پورې د برید کوونکي هویت نه دی څرګند او د برید علت هم نه دی رسنیز شوی. خبرونه مو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. د سر مطلب مو دا ده چې له پاکستان د اپریل تر 15 میرا مخ کې هم د کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ پیل شوه.
پاکستان حکومت ورکړل شوی مودې څخه مخکې موږ ته پولیس ځای په ځای متنګوي، زموږ کورونو ته راځي، ډېر بد وضعیت موږ سره کوي. همدا 13 ورځ ما یو د تره زوی د پولیسو لخوا نیول شوی او بیا مو د پیسو په بدل کې خوشې کړ.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سیلونو د راوتلو امکان اټکل شوی دی. لاغې ډلې په اروزګان کې سیلونو خلکو ته ملک جوب لاړولې.
تاوان بیا نزه دی درتوان نزه وز دکن تاوان به درتوان چې سره یې نه نړولي چې سره یې توبه نه نوتلي چې کلونه یې نړولي چې زموږ آبا چې مځکې وړي دي چې زموږ مځکو سیل ته وکې چې دا وسه نړوي یا د سارې سره نړولي دي.
ایرانی ځواکونو په هرمز تنګي کې یو کښته ګرځولې.
پر دې کښتۍ احتمالا د پرتګال بیرغ لیدل شوی دی. وروسته ایراني رسنیو وویل چې د دوی ځواکونو نن په خلیج کې د دوی په وینا د سیونیستي رژیم یو کانتینر کښتۍ نیولې ده. در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په پا پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یو غړي او د دغه واد په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د ورځو په کمیدو سره دوی په بیلابیلو ذهني او د فشار په ناروغۍ اخته شوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل په تېر اختر کې د ډیرو افغان کډوالو کورونو ته ورغلي او د هغوی وضعیت یې له نږدې کتلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناده او ای سی سی د کډوالۍ لرونکو کارتونو د درلودونکو د ایستلو ضربله جلته دوه ورځې پاتې دي، په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یو غړي او د دغه هیواد د کراچۍ په ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د ورځو په کمیدو سره دوی په بیلابیلو ذهني او د فشار په ناروغیو اخته شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په تېر اختر کې د ډیرو افغان کډوالو کورونو ته ورغلي او د هغوی وضعیت یې له نږدې کتلی دی.
په اختر کې دلته افغانان میشتي هغه ایریا ته مونږ تللي وو، نو هغوی وویل چې مونږ مطلب نه روزه په سپون تیره کړې ده او نه مو اختر له جامې کړې وې د ویرې او بې سکونۍ د وجې. مونږ ولیدل چې هلته اکثره افغان کډوال چې دلته دي هغه د مختلفو بیماریانو سره مخامخ شوي دي، ذهني چې کمې مونږ ورته ویلی شو چې دوی وی چې بلډ پریشر او داسې نورې مرضونه ورته لګېدلې دي.
په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په بیلابیلو سیمو کې د پاکستاني پولیسو له لوري د افغان کډوالو د زورولو لړۍ پیل شوې. د پاکستان د پنجاب په چکوال سیمه کې میشت یو افغان کډوال حقیار چې د ای سی سی کارت لري ازادي راډیو ته وویل
دا د 15 تاریخ نه دی برابر شوی، د 15 تاریخ نه مخکې د لګیا دی اکثره ځایانو کې چاپی چې یو خلک نسی زمونږ رشتہ داران او داسې خلک یې مونیول، نو دلته زمونږ ډېرې پیسې بندې دي، کار روزګار هم دی، نو مونږ که هلته زو د ار سمونږ نه پاتې کیږي هلته هم حالات هغه سے خراب دي، کار روزګار نشته او دلته هم دی مونږ تنګي.
د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې میشت یو بل افغان کډوال احمد وویل
پاکستان حکومت د ورکړل شوي مودې یا نیټې څخه مخکې مونږ ته پولیس ځای په ځای متنګوي، زموږ کورونو ته راځي، ډېر بد وضعیت مونږ سره کوي. همدا تېره ورځ ما یو د تره زوی د پولیسو لخوا نیول شوی او بیا مو د پیسو په بدل کې خوشي کړ، نو مونږ له ډېر سخت حالت سره مخ یو. مونږ په یونیسیار او د بشر حقونو په ټولو نړیوالو بنسټونو باندې غږ کوو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو له حاله ځان خبر کړي.
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې په تیر کوچني اختر کې د پولیسو له ویرې چې وبنیول شي له کورونو نه دی وتلی او د اختر خوښي نه ده نمانځلی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه لښکېلو لوریو په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت، په افغانستان کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر له ویاند معلومات وغواړو خو دوی زموږ اړیکې ځواب نه کړي. خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه وایي ښکاري چې پاکستان د کډوالو د ویستلو په برخه کې د هیڅ لوري غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او لا هم په خپله پرېکړه ټینګار کوي. وړاندې تر دې ګڼو نړیوالو بنسټونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو د ویستلو د دوهمې لړۍ د پیل کېدو پرېکړه بیرته واخلي. پاکستان پریکړه کړې چې د اپریل په 15مه یعنی دوه ورځې وروسته له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ پیل کړي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. دا هغه افغان کډوال دي چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په 2018 میلادي کال کې ورته د دې هیواد له لوري دغه قانوني اسناد ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ د دغه کډوالو شمیر 8,30,000 کسانو ته رسیږي چې اوس مهال یې د اسنادو موده پای ته رسیدلې. د یادونه ده چې پاکستان لخپل خاورې د افغان کډوالو د ایستلو په لومړۍ مرحله کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل کړه، بیا سنا د افغانان لخپل خاورې وویستل چې شمیر یې له 15 لکو زیات ښودل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا زیاتوالی او د دواړو هیوادو له لوري د بریدونو د پیل احتمال په ایران کې شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. دا چې جزئیات څه دي په دغه رپورت کې واوري.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د احتمالي جګړې په اړه ګنګوسي مخ په زیاتېدو دي، په ایران کې مېشت افغان کډوال چې د بیکاري او امنیتي ګواښونو له امله یې یاد هېواد ته پناه وړې اندېښمن دي. دوی وایي چې د ګنګوسي د دوی پر کار ناوړه اغېز کړی دی. په ایران کې وي افغان کډوال عزیز ګل افغان بیگ ازادي راډیو ته وویل یو میاشت کېږي چې له دندې ګوښه شوی.
نگرانی ما اول خویی است که اگر اینجا هم جنگ شود
زموږ اندېښنه دا ده چې که دلته جګړه وشي موږ چیرې ولاړ شو، او دوهم دا چې د ترنګلتیا خپل اغېزې لري. د ډالر بیه لوړه شوی، هغه کسانو چې دنده درلوده وزګاره شوي. ما په خپله د یوه شرکت په حسابداري برخه کې کار کاوه او اوس وزګاره یم.
ویبسایت او حسابداري شکار میکردم که فعلا تعطیل است کلان.
په ورته وخت کې پیران کې یو مدني فعال قدری رضایی هم وایي چې که دا احتمالي بریدونه وشي د هغو زرګونو افغانانو ژوند به له ستونزو سره مخ شي چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستان ایران ته تللي دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ایده زیادی از مخالفین طالبان اینجا حضور داره که از حکومت پیشین فعالین مدنی حقوق بشر و همچنان
د مدنی و بشری حقونو فعالین و پگردون د طالبانو ډیر شمیر مخالفین دلته حضور لري چې که هیواد ته ستانه شي هم ژوند یې له ګواښ سره مخ کیږي او هم یې اقتصاد ضعیفه کیږي. د دې نه چې په ایران کې د جنګ احتمال شته ډیر اندېښمن یو، ځکه تر ټولو زیاته بیه به کډوال پرې کوي.
تر ایران جنګ شوه وضعیت ما مهاجرین افغان بسیار خراب میشه و بسیار بهای سنگین را پرداخت میکنیم.
د پوځي چارو کارپو محمد صادق شینواری هم وایي چې دا ترنګلتیا او احتمالي شخړې به د افغانستان او افغانانو پر وضعیت هم اغیز وکړي.
د ایران لخوا د اسرایلو په خاوره باندې عمله نه یوازې د دواړو هیوادونو په اقتصادي او سیاسي وضعیت باندې منفي اغیزه کېدلی شي، بلکې د دې احتمال ډیر لیدل کېږي چې جګړه په سیمه کې پراخه شي او د افغانستان په اقتصادي او سیاسي وضعیت باندې هم منفي اغیزه کېدلی شي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډوال شوي، او یاد وزارت شپږ میاشتې وړاندې په ایران کې د بې اسنادو افغان کډوالو شمیر 5 میلیونه ښودلی و. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې اسرائیلو د وري په 14مه د سوریې په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ برید وکړ چې په ترڅ کې د سوریې او لبنان لپاره د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې مسؤول قمندان محمد رضا زاهدي په ګډون د دې ډلې وتنه چارواکي ووژل شول. ځینو امریکایي رسنیو هم د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې ایران پر اسرائیلو د غچ اخیستنې برید لپاره تجهیزات چمتو کړي دي. سی این این تلویزیون د یوې باخبرې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې ایران به په دمشق کې د اسرائیلو برید ته اړین ځواب ورکړي، خو په ورته وخت کې د هیواد نه غواړي په وسلوالو جګړو کې ښکیل شي. سینن د امریکا د معلوماتي څانګې د ارزونې په حواله ویلي چې ایران ممکن د خپل نیابتي پوځ په کارولو سره د اسرائیلو برید ته ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا د کمیدو غوښتنه کړې ده.
د ایران په موضوع کې به تم شو. ایراني ځواکونو په هرمز تنګي کې یوه کانتینری کښتۍ دراولې د ورسته ویلې دي چې دا د اسرائیلو یو کښتۍ و چې دوی ګرځولې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د اسوشیټډ پریس اژانس په ترلاسه کړې ویډیو کې ښکاري چې نن په هلیکوپټر کې کمانډو ځواکونه په هرمز تنګي کې پر وی بیړۍ برید کوي. دا ویډیو دفاعي چارواکو چې د استخباراتي چارو له امله یې د نومونو له ښودلو ډډه کوله له اسوشیټډ پریس اژانس سره شریکه کړې ده. په دې ویډیو کې ښکاري چې کمانډو ځواکونه د بیړۍ د کانتینرونو خواته ښکته کیږي. د کښتۍ د عملې یو غړی وای مراوسی دی، بیا خپلو همکارانو ته وایي چې د کښتۍ بل لوري ته ولاړ شي. اسوشیټډ پریس اژانس څرګندوي چې سمدستي د ویډیو کاروالی نشي تاییدولی. پر دې کښتۍ احتمالا د پرتګال بیرغ لیدل شوی دی. تر دې راپور وروسته ایراني رسنیو وویل چې د دوی ځواکونو نن په خلیج کې د دوی په وینا د سیونیستي رژیم یو کانتینر کښتۍ نیولې ده. د ارنا دولتي اژانس راپور له مخې د MCSRS په نوم باربري بیړۍ د سپا ځانګړو سمندري ځواکونو ګرځولې ده. فرانس پریس اژانس راپور ورکړی دی چې دا کښتۍ ایران د خپلو اوبو خواته بیولې ده. د اسرائیل پوز ویل دي چې ایران په د وضعیت د لا خرابېدو پایلې وویني. د راپورونو له مخې دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو او ایران ترمنځ په اوبو کې څو ورځې وروسته تر دې نیول شوې ده چې ایران خبرداری ورکړی و چې د اوبو دا لاره به د بیړیو پر مخ وتړي. رویټرز اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاعي چارو د یو مسؤول په وینا خبر ورکړ چې دا مسله چاري. واشنگتن ایران ته خبرداری ورکړی چې پر اسرائیل حمله ونه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې پر ورځ وویل داسې اټکل کوي چې ایران به ژر پر اسرائیل برید وکړي، خو د تهران ته خبرداری ورکړ چې دا کار ونه کړي. وروسته تر دې چې د اپریل په لومړۍ نیټه د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ د هوا له لورې برید وشو، د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د وو غړیو په ګډون 12 تنه ووژل شول. په دوی کې 2 سپاه جنرالان وو. تر دې وروسته تهران بیا بیا دا خبره کړې ده چې خپل غچ به واخلي. د راپورونو له مخې اسرائیل پرون د ایران یا د ایران د ملاتړو وسلوالو له لورې پر اسرائیل د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیولی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
یوشمیر افغان هندوان او سکان چې زمکه او جایدادونه په افغانستان کې د بیلابیلو حکومتو پر مال غصب شوی وای، د طالبان حکومت باید دوی د ملکیتونو د بیرته ګرځولو لپاره عملی اقدام وکړي. د عبدالسال کې چې د طالبان حکومت 3 ورځې وړاندې د افغان سکان او هندوانو د زمکه او جایدادو د بیرته ګرځولو لپاره د کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د تیرې اونۍ د سېشنبې په ورځ د افغان هندوانو او سکانو د غصب شویو ملکیتونو او ځمکو د بیرته ګرځولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو اعلان وکړ. یو شمېر افغان هندوان او سکان وایي چې د دوی د ملکیتونو د بیرته ستنولو لپاره هیڅ عملی کار نه دی شوی. یو افغان سکه ادعا کوي چې د ده او د تره د کورنۍ شاوخوا 1500 جریبه ځمکې د پخوانیو حکومتونو پر مهال غصب شوي. دا چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
هر نوی حکومت چې راځي له موږ سره ژمنې کوي خو عمل نه کوي. د طالبان حکومت هم له 3 کلونو راهیسې ژمنه کوي خو موږ یې عدلي وزارت او محکمې ته استولي یو. د تیر جمهوري حکومت باندې هلته هم بیوروکراسي یا کاغذ پراني زیاته ده او هیڅ عملي اقدام نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمېر افغان هندوان او سکان د دوی پر مذهبي مراسمو د بریدونو او امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلي او د هند په ګډون نورو هیوادونو ته پناه وړي. په هند کې د افغان هندوانو د شورا مشر جبهول سنگ ازادي راډیو ته وویل که څوم د طالبانو د حکومت له دې اقدام خوښ دی خو د ده په خبره طالبان باید لومړی په افغانستان کې د افغان هندوانو او سکانو امنیت ته پام وکړي.
دا تر ټولو ښه خبر دی. کاش دا کار وشي موږ خوشحاله کیږو. موږ غواړو چې دواړه خواز مګرونه که په پاکستان کې دي او که په هند کې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او هلته ژوند وکړي. خو څوک تضمین کوي چې بیا پر موږ بریدونه نه کیږي؟ که په افغانستان کې اوسه حکومت رانشي ستونزمنه ده چې بیرته افغانستان ته ستانه.
د افغان هندوانو او سکانو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د وایان زبیح الله مجاهد نظر وپوښت خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په همدې حال کې د هند ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د هند د بهرنیو چارو وزارت د افغان هندوانو او سکانو د ملکیتونو د بیرته ورکولو لپاره د طالبانو د اقدام هرکلی کړی. ورځپاڼې د هند د بهرنیو چارو وزارت د ویان رندر جیسوال له قوله لیکلي چې که طالبانو پریکړه کړې وي چې د افغانستان د هندوانو او سکانو جایدادونه او ځمکې بیرته دوی ته ور وګرځوي، دوی دا یو مثبت پرمختګ بولي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د مارچ په لومړیو کې وویل چې د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون په ټول افغانستان کې د افغان هندوانو او سکانو د غصب شویو ملکیتونو په اړه تحقیقات پیل کړي. د افغان هندوانو او سکانو د غصب شویو ځمکو او جایدادونو مسله له کلونو راهیسې ناحل پاتې ده او د طالبانو حکومت له پرلپسې ژمنو سره سره تر اوسه د دوی د غصب شویو ملکیتونو د بیرته ورکولو لپاره کوم عملي اقدام نه دی شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوروزګان ته بور شو. هلته سیلابونو 2 ماشومان مړه کړي او شاوخوا 100 کورونه یې تخریب کړي دي. خلک وایي چې هیڅ مرستې ورسره نه دي شوي.
چارواکي هم وایي چې ځانی او مالی زیانونه خلکو ته رسیدلي او باید عاجل مرستې د محصول خواله دوی سره وشي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې سیلابونه دي چې د تیرې ورځې راهیسې راوتلي او تر نن ورځې پورې په خورا شدت سره جریان لري. د اورزګان ولایت ځایي طالب سیمهییز چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د یادو سیلابونو له امله تر دا مهاله دوه ماشومان مړه شوي او په زیاته پیمانه خلکو ته مالي زیانونه رسولي دي. د اورزګان ولایت ځایي طالب سیمهییز چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د یادو سیلابونو له امله تر دا مهاله دوه ماشومان مړه شوي او په زیاته پیمانه خلکو ته مالي زیانونه رسولي دي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس حاجي خالد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې د لومړنیو معلوماتو پر اساس د یادو سیلابونو له امله په مرکز ترینکوټ کې دوه ماشومان مړه کړي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه، باغونه، لیلارې او پلونه تخریب کړي دي. نوموړي وایي د یاد ولایت په خاص اورزګان، ګیزاب، چورا او جهراوت ولسوالۍ کې هم ګڼ شمېر کورونه تخریب کړي، زرګونه جریبه کرنیز ځمکې، لوی لارې او پلونه یې هلته هم تخریب کړي دي. او دغه راز د یاد ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې یو بند هم تخریب کړي دي.
او مالی توانونه د خپل پر اخر مشکلات په پیش کړی دی. نو موږ د متحد د نمائندګان سره د ټولو دونرانو سره د ټولو میثاق په احترامانه هیله کوو.
شاغلی خالد وایي د لارو د بندښت او د پلونو د تخریب له امله د دې ټیمونه د مرستې لپاره لرو سیمو ته ځانونه نه سي رسولی. دی له نړیوالو موسساتو غوښتنه کوي چې په سختو ورځو کې دې لاسنیوی وکړي. بلخوا د اورزګان اوسیدونکو هم له خیریه موسساتو څخه غوښتنه کوي چې په سختو ورځو کې مرسته ورسره وکړي او سرپناه دې ورته برابره کړي او مرستې دې ورسره وکړي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي په تیرو څو کلونو کې دا ډول سیلابونه بې ساري دي چې په دغه ولایت کې راوځي او دې ته په زیاته اندازه مالي زیانونه رسولي دي.
زما نوم قدرت الله د صفت خار د کلي اوسیدونکو. زیانونه خو له موږ سوله چې ډېر ورسوله دا د څه وینه وسته ولیدله چې زما په سرای اوبه ننوتلې ده. مندو براله دا پسرایونه نه وتلې. اچم زکم یو ورلې شنه شنه کښتونه چې پکې یو مې درلې یو لانی کړل مې چې پکې سم بلا سفسوري.
زما نوم اجمه چولادي. توان به نه زه در توان مزه وز دکن توان به در توان چې سره نه نړولې چې سره ته وب نه وتلې چې کله نه نړولې چې زمر ابا چم زکې وړې چې زمر زم زکو سل ته وکې چې دا وښه نړی یا د ساري سره نړولې چې یوه زمانه د ټول مسلمانانو د شیخ خپل وینې د خلکو اینداری یو ډېر دکانونه یوړل تور فرون یو دنه د دزمر لیمانده یو دنه الک راوړ د جل سکالو او فرون مازګار بیا بل انجلی راوړ او غمړه و خره کی فرون یو بل سړی راوړ و رود راوړ مړو
لدی ټول سره سره هغه معلومات چې د سیمې خلکو ازادي راډیو تور کړي شي چې در دا مهاله پورې څلور کسان د سیلابونو له امله مړه شوي دي چې درې په مرکز ترینکوټ او یو کس یې په دیراوت ولسوالۍ کې دي. دا یادونې وړ ده چې د اورزګان په مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالیو کې لا هم سیلابونه په خورا شدت سره ادامه لري. ځایي طالب چارواکي وایي چې دغه سیلابونه به لا نور هم زیانونه خلکو ته ورسوي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ځینو خصوصي وړکتونو مسؤلین او ښوونکي وایي په دې وروستیو کې یو شمېر وړکتونونه تړل شوي او یا زدکونکي کم شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر میندې چې خپل ماشومان یې وړکتونونو ته لیږل وایي چې د اقتصادي ستونزو او د کار او د زده کړې د امکاناتو له لاسه ورکولو له امله نور خپل ماشومان وړکتون ته نه لیږي. خو د وړکتون یو شمېر ښوونکي د وړکتونونو اهمیت ته اشاره کوي او وایي د وړکتونونه د ماشومانو د ذهني او جسمي ودې لپاره زمینه برابروي. په دې اړه پام وکړئ
د سنا کاکړ رپورت.
د یو شمیر وړکتونونو مسؤلین او ښوونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ډېرو میندو د بېکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله یو شمېر وړکتونونه تړل شوي او ځینې یې د زده کوونکو له کمښت سره مخ دي. په هرات ولایت کې د وړکتون پخوانی ښوونکي ریحانه وایي چې د ډېرو وړکتونونو د تړل کېدو له امله اوس کاره ده. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما په افغانستان کې د وړکتون ښوونکي په توګه دنده درلوده او له دې لارې مې د خپلې کورنۍ ملاتړ کاوه چې ټولنې ته د اوږو بار نه شم. که په یو هېواد کې نر او ښځه دواړه د کار او زده کړې حق ولري، هغه هېواد پرمختګ کوي.
په کابل کې د افعال وړکتون مسؤول هم وایي چې د پخوا په پرتله د زده کوونکو شمېر کم شوی او د ماشومانو میندې او پلرونه هم په فیس کې د چنې وهلو سره سره فیس په وخت نه ورکوي.
در یک حد بسیار کم شاگرد کم شده و مشکلات اقتصادی که
زده کوونکي کم شوی خو اقتصادي ستونزې دي چې موږ کې بدلې شو چې د خلکو اقتصاد څنګه دی. هغه دا چې کله چې والدین راځي د فیس لپاره ډېر بحث کوي چې کله فیس ترې واخلو او کله چې فیس ورکوي د یو څه ځنډ وروسته ورکوي
و فیس که میارن یکمک به تاخیر تر میرن.
د چوالی په وړکتونونو کې د زده کوونکو شمېر کم شوی دی. له یوې مور څخه مو وپوښتل چې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو حکومت له بندیز د مخې خپل ماشومان وړکتون ته وړل. دغه مور چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
پخوا به ما خپل ماشومان کودکستان ته لېږل، ځکه واړه وه مکتب ته نه شو تلی. یو څه به یې هلته زده کړه، دوستان یې وه هلته. اوس زه خپله په کور کې یم، د دې لپاره ماشومان خپله په کور کې ساتم. اوس اقتصادي وضعیت د کورنیو ښه نه دی، خلک خپل ماشومان خپله په کور کې ساتي.
خو په بغلان کې د وړکتون ښوونکې فاطمه وایي وړکتونونه له میندو او ماشومانو سره په ذهني او جسمي وده کې مرسته کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
کستان شاګردار فقط از 3 ماهه الا
دی وړکتون خون کې له درې میاشتنی څخه درې کلن ماشومانو ته درس ورکوي. بیا د آی سی ډی برخې ته ځي چې دلته بیا د وړکتون ښوونکي مسؤلیت لري چې ښځې میندې او د هغوی ماشومانو ته درس ورکړي، تر څو چې میندې هغه عملي کارونه چې ښوونکي ورخې تقلید کړي او په کور کې خپلو ماشومانو سره ترسره کړي، تر څو د هغوی باډي لنګویج تقویه شي.
د کارځای او دولتي ادارو د وړکتونونو یو شمېر مسؤلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو پر کار د هغوی له بندیزونو وروسته په ډېرو دفترونو او د کارځایونو کې دا ډول وړکتونونه تړل شوي او کارکوونکي اوزګار شوي دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام په تېرو دوو لسیزو کې په تعلیمي ادارو کې د ښځو د ونډې او په بېلابېلو دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی د دندو له زیاتېدو سره په بېلابېلو ولایتونو کې د وړکتونونو شمېر ورځ په ورځ زیات شو، چې ظاهرا ډېر دوام یې ونه موند.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان ټول مجاهد ولس د اختر مبارکي وایم. خدای دې د ټول منځونو تراوی عبادتونو جالا قبول کړي. محمدی مده خدمت ولایت سنگین ولسوالی است. زما دا یو نظر و مال دا کوم مرسی چې راځي غرمونو کسانو ته نه رسیږي، دا چې د افغانستان کې د اوبو پر بندو پر کلینیکو ولګیږي، دا به د افغانستان د ستړو خلکو لپاره ډېرې په ګټه. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او محترم اوریدونکو ته د درود اختر سره ډک سلام علیکم. یو پیغام دی و ټولو افغانانو ته، هغه دې په دا پیغام باندې سر خلاص کړي، ځان یې په پو کې. دا بعضې خلک پر واټساپ باندې میسجان سړي ته پرېږدي، وایي ستا یې دپاره جایزه راوتلې ده د څلورو هېوادو په بانک کې راوتلې ده، ما ته یې دا راواستوي، هغه دا رقم خو ستا جایزه راوتلې ده، ته به 2200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوست ته واستوې، د سره پیسې عباس چې هغه ته دې واستوې، هغه ته پیسې واستې، ته به ورشه په عینومېنه نه کې که بل بانک ته، هغه بیا تا ته 15 لک افغانۍ درکوي، مازې دا پیسې ورکړه. نو ما سر ورسره خلاص و، سړی غله دي باره، ما زه دونې پیسې نه لرم، ما ته دې 15 لک افغانۍ راکړې، بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کړم و بیستوم. خو دی هغه شه هغه پیسې ورکړه، بیا به ته هغه 15 لک افغانۍ یوې. نو زما سر په خلاص و، سړی غل دي. نو ما ودیا 15 لک افغانۍ دي، هغه به زه راواخم، 1 لک افغانۍ به تی ته درکړم، هغه 25 لک افغانۍ یې زما برا ودیا، که نه دا رقم نه کېږي، ژر یې تسلیم که، کنې دا جایزه موږ بیا بل چا ته ورکوو. نو زما سر ورسره خلاص و ټول افغانان په دې باندې پوهوي دغه رقم میسجان دغه کوي ته چې د ټولو سر ورسره خلاص یې محترم افغانان ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د شپې نه نیمې دی. ورزو لاندو خبرونو ته د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د سیلونو له امله دوه ماشومان مړه شوي. په روزګان کې له پرون راهیسې سیلونه روان دي خو تر اوسه د دغه ولایت له ولسوالیو د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي خپاره شوي. د راپورونو په اساس ګڼ پلچکونه، پلونه او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم تخریب شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبرداری وکړی چې سبا یکشنبه به هم د نن شنبه په څیر په څلور دوه ولایتونو کې د سالنګو په شمول واورې، بارانونو او سیلابونو امکانات وي. د وزارت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې دا خبره کړې ده او د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو خبرداری هم ورکړې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي داسې اټکل کوي چې ایران به ژر پر اسرائیل برید وکړي خو د تهران ته خبرداری ورکړ چې دا کار ونه کړي. ایران ویلي له اسرائیلو خپل غچ اخلي. دا وروسته راغه چې د اپریل په لومړۍ په دمشق کې د ایران پر کنسلګری برید وشو او دوه جنرالان یې پکې ووژل شول. او پولیس وایي نن د استرالیا په سیدنی ښار کې شپږ تنه په چاقو وهل شوي او وژل شوي دي. په دغه پیښه کې چې یو بریدګر په چاړه پلاس په خلکو باندې حمله کولې د یو ماشوم په ګډون څو کسان ټپیان شوي هم دي. پولیسو وروسته بریدګر په ډزو وژلی دی.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکینو نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. پیاو شمیر کورنۍ او کیار وخت په تیر بیا چې مناسبتي ورځي لکه اختر رنجدي وي خځي او وړین جونې دومره د کور کارونه کوي چې لټوان نه لوړوي.
ایوا لور لرما څنګه تقریبا 19 کلو پومر ده. لوخي منزل ماشومانو قرارول یو پخلای ډوډۍ پخول زه کوم نور کارونه ده کوي.
لسی اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو ترسره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې ملیدلې چې حتی بچدانی د باندې راوتلې وي یا مثانه سقوط کړي مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بېرقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن ام د موضوع چېړو ملتیا موکړي. قدر من اردونکو، خای تاسو هم لیدلی وي چې کله مناسبتي ورځې لکه اختر رانږدې وي اکثره میرمنې هڅه کوي چې په کور کې بدلون راولي. خونې رنګوي، فرشونه مینځي، پخلنځی منظموي. له دې سره سره نورې هغه چارې هم ترسره کوي چې ډاکتران د ښځو لپاره درانه کارونه ورته وایي. د کابل اوسیدونکي راهیله وایي چې د هر وخت په تیره بیا چې د کور کار ورباندې ډیر شي په خپلې وړې لور هم کار کوي.
ایوا لور لرما څنګه تقریبا 19 کلو پومر ده. لوخي منزل ماشومانو قرارول یو پخلای ډوډۍ پخول زه کوم نور کارونه ده کوي.
شپږ کلنه جمیله هم چې د لوبو او ښوونځي ته د آماده کېدل وخت دی د کور هغه کارونه کوي چې دا ورته جوړه نه ده.
مور مې په کور کې یوازې ده. د کور هر کار ورته کوم، لوښي ورته مینځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه مې ورته غلي کوم.
د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي دای سره له دې چې په دې پوهیږي چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت نه دی خو بیا هم دا چې دوی ته یې سرته رسول عیب ښکاري له ښځو سره مرسته نه کوي.
ما یو خورکۍ ده تکالانه او مونږ چې یو هلکان یو یعنې مونږ سره د کور کارونه هم نه ښایي خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبه راوباسي کور انګړ جارو کوي کوټې جارو کوي ظروفونه مینځي کور بارو بستره ټولول د کور نور دیګ او کاسه او اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي نو دا یې مخته وړي په حساب څلورو ساعتو کې شپه ورځ کې دوی لګیاي مورکۍ مې تنا ده هغه یعنې د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي ځکه چې مور مې تنا ده او مونږ به دونه وکولی شو چې مونږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د کابل اوسیدونکي نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت ګڼي د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیره بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي هم خپله او هم په ماشومې لورې هغه د کور کارونه وکړي چې درانه وي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چانه مرسته وغواړي نو هغه کور کې چې مشر اولاد لور اوسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت د دې د تعلیم اوسي هغه مجبوره اوسي ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر د کور په کار کې مثلا جای جارو سی لوخی وینځل سی داسې نور نور کارو سی هغه کې مرسته سره وکي او هم به مور ته اسانه وي سی که څه هم د زم د ماشومې سره د ماشومې ته تکلیف رسي خامخا شاید وخت په تیرېدو سره دروند بار وسي کوم دروند کار وسي او ته تکلیف پیدا کړي خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي خپل مور له احتیاجي نه ویستل دي زما په نظر ډېر ښه کار ده بهترین کار ده که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي تعلیم تر څنګ د کور کار کې که له مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو تر څنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي. نقیب چې د شپږو بچو پلار دی په دې اکله وایي
او زما ماشومان هم شته لکه لورګانې او زامن زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې میرمنې سره هم کار کوم دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي نو خدای مکه چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړي یعنی یو مشکل ورته پیدا شي نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم له خپلې میرمنې سره او له کور نه بهر هم د الله د ګټلو لپاره کار کوم.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده که چیرې میرمنې او نجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی. له هغلې نیازۍ سره مې مرکه کړې په ګډه یې سره اورو.
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده د ښځو د نارینه و د زاړه و د ځوانانو د ماشومانو د ټولو د خوشحالۍ ورځ ده. طبعا هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي ښه استراحت وسیږي راشه درشه ولري خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي کوم بدۍ لري په اختر کې هغوی سره دغه کوو پخلا کوو د هغه میمانیانې کېږي او پسه حلالېږي هی سر سر دغه ښځه دومره وخت نه پیدا کوي چې حتی خپل دغه نوې جامې که ځان ته جوړ کړي وي هغه هم حیانه نه خلک چې اقتصادي مشکلات لري چې نوې جامې نه لري هغه خو په ځای پرېږده او چې نوې جامې لري چې جوړ کړي دي د دغه لپاره فرصت نه پیدا کوي چې د اقلې وایي غوندې یو مبارکي واخلي چېرته نو چې دا ووځي او چېرته نو چې دا ولاړ سي راشه درشه وکړي او مناسباتونه د اختر وکړي ښه چې اختر خلاص بیا دوی ته فرصت ورکوي وایي اوس ستاسې اختر شروع شو اوس وایي ولاړ سي اختر مبارکي وکړي.
بله نیازی صاحب دا خو د اختر د ورځو هغه کوم دودونه سواله چې په افغاني ټولنه کې عملي کیږي راځو له اختر نه مخکې ورځو ته دغلته میرمنو باندې څومره ډیر کار وي او دوی خپل هم کوم کارونه کوي خپل میرمن خپل وړی جون اختر ته د چمتووالی لپاره؟
اختر ته د چمتووالی لپاره عموما ماشومان خو انجونې وړې انجونې خو دې ته خوشحاله دي چې کالي وکړي او خپل پلار ته عذر وزاري وکړي چې موږ ته کالي رانیسه او چپلۍ رانیسه او د سکول راته رانیسه او دا واخله واغه واخله. دغه شوق او ذوقي د ماشومانو سره او د کور پیغلې انجونې او ښځې بیا دا فکر لري چې پاکاریانې وکړي، کور پاکي، فرشونه پریمیزي، غالۍ پریمیزي، پردې پریمیزي، برتې اوتو کي، زوړندې کي، اتاق سم کي، مهمانخانه سم کي، خپل د خوب اتاقونه سم کي، دا ټول هر څه چې په دا کور کې دي دا ټول باید پاک سي، د اختر لپاره صفا شي، خجور پاخه کي، ګوشي فیل پاخه کي، آمادګیانې دي په دغه ستړیاو سره اخته دي، باوجود دې چې روژه ده، باوجود دې چې د روژه مات آمادګیانې دي، ځکه چې د نارینه هم بیا هغه غوږ پورته کېږي چې نه په وخت روژه مات تیار نه سي، هغه ته هم دوی ټول مصروفه وي، ورسره بیا دا ستړیاوي هم وي چې دا پاکاریانې دي او دا صفایانې دي او دا هر څه ترتیب او تنظیم یې هم د غاړې دي مسؤلیتونه. بعضې چې بیا خپله په کور کې خیاطي کوي، خپل د نجونو د ماشومانو کالي فرض مثال ګنډي او هلکانو ته خپل زمونو ته، زموږ منطقه کې د قنداري غاړې ډېر موړ دي، فیشن دي، ډېر هلکانې اغوندي، خوښي یې چې مندې خوندې ښځه یې، یعنې د هغه کسان چې دوی ځینې توقع لري هغوی باید دوی ته غاړې جوړې کړي، هغه د غاړې کار هم ورسره یي، حتی پس له روژه ماته ورته ناست هغه آسان ساده کارونه یې چې د شپې معلومیږي روشنایي کې، هغه د شپې د خواکې پس له تراونه ورته کښېني. شپه او ورځ په دغه شپو کې د لس څخه زموږ په اصطلاح باندې چې په ویشت ویشت سي روژه، نو بیا د اختر آمادګیانې دي، دغسې کارونه دي چې ورسره دوی مصروف یي او ډېر ورسره ستړي یي.
بله، تاسو هغه کارو ته یادونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو بانډو کې اته په ښارونو کې میرمنې اخته دي، اواره ورځ هم دا کارونه کوي. که راست په زیان باندې خبرې وکړو، که څه هم د ډاکټرې خبرې هم په خپرونه کې لرو، خو له تاسو هم که واورو دا به بهتره وي. دغلته په یو شمېر کورنیو کې بیا په وړو نجونو باندې هم کار کوي، میندې هم کار کوي، هغه کارونه چې شاقه دي، ثقیل دي، له توانه وتلي دي، په یوه ورځ باندې ډېر زیات کارونه کوي. زیان یې راته وایي.
دقیقا زیانونه یې ډېر دي، دا وخت کې خودی په احساساتو کې دي، نه پوهېږي هماغه وخت کې، بیا داسې وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالۍ دوی بیا هغه وخت کې مریض وي، هغه وخت بیا دوی ډېر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي، چې بیا هغه وخت هم دوی فرصت د استراحت دپاره نه لري چې هغه د اختر ورځې وي. د اختر ورځې کې نو چېرې به دې ته فرصت پیدا شي چې دا استراحت وکړي، کوم چې دا لس ورځې دا نه ورځې په دغو نستړیا باندې تېر کړې ده، خصوصا د قالین شوي و دا توشک او بالښتانو پوښونه او کمپلونه پریمیزه او واړه ماشومان انجونو تل راسه ته زوی پایپ واخه، هله تر پوډر راوړه، هله ته دلته په دې باندې وخیژه په پخو باندې دي، هغه پخې چې په اوبو کې بیا دغه کېږي ډېر په هغه باندې فشار راځي، یعنې هغه خپله دغه اوبه خپله دوی ته تکلیف ورکوي، او کله سړه یي کله ګرمه یي، دغه حالت ټول ستړیا وي. بدبختانه وایم چې موږ نارینه هم دومره د ځان دپاره هار بلي، د ځان دپاره شرم ګڼي چې د دوی سره کومک وکړي، د غالیو په څنډلو کې یا د غالیو په پریمتلو کې یا د کمپلانو په ښکته او پورته کولو کې د دوی سره کومک هم نه کوي. متاسفانه دا هر څه بیا په دغه خورکۍ باندې غمیږي او بالاخره دا خور مریضیږي او د استراحت ته چې ضرورت لري اړتیا سته هغه استراحت نشي کولای، فرصت نه لري استراحت ته، حتی په دا ستړیا کې بیا خواړه هم څوک صحیح نشي خوړلی، اشتیا ورکه شي، نو امکانات هم اکثر کورو کې نه وي، نو بیا دا سبب د ډیرو ناروغیو کېږي. یعنی همدغه وخت نه د روماتیزم په ماشومانو کې خدای نه کرده چې موږ تر ډېره حده پورې شاید پاتې سیو پاتې کېږي، ځکه چې دوی پوره ورځ لاندې کالي لاندې په اوبو کې، او هغه اوبه چې دوی قالینونه پرې وي او کمپلونه پرې وي او فرشونه پرې وي، په دغه اوبو کې دوی ستړي ستړي ګرځي، سږي اوبه نیسي، ډېر تکلیفونه ورته پیدا کېږي. حتی زکام چې دا د مرضونو پلار ده، نزله او زکام او دا شیان چې پیدا سو، نور ټول تکلیفونه، تبه، د اډوکو درد، د ملا درد، دغه خوندې چې د قالینانو د کمپلونو او دا شیان پرې وي، اکثره یې د ملا تکلیف پیدا کوي، اکثره یې د عاملګۍ په دوران کې ماشوم ته زیان رسیږي. خو دا ټول په کل کې هم فزیکلي پرېشر ده په یو مېرمنه باندې، هم ذهنن یو پرېشر ده چې ذهني او فزیکي پرېشر د ناروغۍ سبب ګرځي.
بله، نو په دغسې وضعیت کې به تاسو له خپلو تجربو نه میرمنو ته څه ووایئ چې ام دوی خپل کور پاک کړي د اختر لپاره، ام ځان ستړی نه کړي، ام نجونې چې په کور کې ورسره دي هغه ستړی نه کړي، څه رقم د خپل کار تنظیم کړي دوی؟
اول به غوښتنه د وړونو څخه وکړو، د کور د نارینهو څخه به دا غوښتنه وکړو. خیر که زموږ پلرونه موږ ته پام نه ده کړی یا موږ خاوندان موږ ته پام نه ده کړی، نو زموږ اولاد دې موږ ته پام وکړي. دوی اول کومک وکړي، په دغسې ورځو کې خپل کور د ښځو سره کومک وکړي، دا قالین دوی ورته وباسي، دوی ورته لولکي، دوی ورته پورته وکته کي، ښځو ته ووایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي، دا یې تاسو دي په موږ غږ وکړي، موږ درسره یو. رسول الله مبارک خپل د مېرمنې سره کار کړی د کار کې ویلي دي دا سنت طریقه ده چې باید کومک سو، څوک روژه ده، مور مې یا خور مې یا خویندې مې یا مې ورینداره غالۍ پرې وي یا قمپلان پرې وي، دا پیپ ورته زه کش کړم، دا فرض مثال اوبه به زه ورته راوړم، دغه به زه ورسره پورته کړم، په تناب کې به زه واچوم، په دا اوسپنه به زه پورته کړم، دا یې تا کار نه ده. د ښځو ته داسې احساس ورکوي چې تاسې د دوی سپورټر یاستئ، تاسې دوی پوشش کې نیولی ده او تاسې د دوی حمایت کوونکی یاستئ، تاسې نه غواړئ چې دوی مریضان سي. دا یو ډول د ښځې ته د زړه تقویت ورکوي، قوت ورکوي، استقامت ورکوي چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم. دا مې ورونو ته دا توصیه ده، او په زمین کې خوندو ته مې دا توصیه ده چې خوندې هم په تاسې باندې تجربې تېرې شوي دي، نو تاسې کوشش مه کوئ چې هغه څه چې په تاسې باندې هغه تکلیف ظلم تېر شوی ده تاسې تحمل کړئ په ماشومانو باندې. نور واړه نجونې ته هم دغسې وکړي، زه په ما څه شوي دي چې هغه تر اوسه نه یمه کار نه ګرځمه، دا دې م وکړي، څه پروا لري، د هغه یې تقدیر ده چې دلته یې زده نه کړي، په بل کور کې خو یې بیا نه شي زده کولی. دا فکر ځان سره مه لرئ، دا ستا تقدیر و، د هغه تقدیر ستا د تقدیر سره په تفاوت کې، نو ولې د هغه تقدیر ته د اوسه ورته خرابه یې، ولې په خدای نه کړده په مرض اخته کوې، ولې په تکلیف اخته کوې، ولې عیبي کوې؟ او په ځان باندې هم پام وکړئ، د ځان پام هم ډېر مهم ده. سبا د خیر سره بیا کمپلان پریو، په یو ورځ ځان باندې بوج نه راوړي، نه دی وایي خلاص دي د مخې، دغه آیډیا دې خوندې د ځان څخه لري کې، نه دی خلاصېږي، ژوند دې عمل لري، کارونه مې د عمل لري ورسره، ولې د ځان ته نه خلاصې، هېڅ امکان نه لري چې ته نه خلاصې. نو په لحاظ چې دغه د ژوند لړۍ چې روانه ده، همدغسې کارونه هم ورسره روان دي، تاسې نو کوشش وکړئ چې داسې کار ونه کړئ چې په تاسې باندې بوج سي، تاسې ته تکلیفونه ایجاب کړي او تاسې ته مرضونه پیدا کړي، د مرضونو زیږندل سي او استراحت څه ورسره ونه لري. تاسې راحت اړتیا لري، تاسې خواړه ته اړتیا لري، نو چې تاسې جوړ یاستئ ټولنه جوړه ده، کورنۍ جوړه ده او راتلونکی جوړه ده.
بله، په همدې اړه یو بله موضوع بیا دام کېدلی سي چې کله نجونې ودیږي د خسر کره ځي او بیا هلته په بل کور کې لومړی اختر وي، له دې نه بیا ډېره زیاته توقع کېږي چې باید له مخکې نه راپورته سي، کور پاکي او ټول کارونه وکړي، حال دا چې دا اکثره وخت کارو سره بلد نه اوسي، دغونه سره بیا د هلته جارو جنجال هم رامنځته کېږي. په دې هکله سره ته وایي
دقیقا فامیلان باید داسې توقعات ونه کړي، د هغه جلۍ څخه چې دغه کور د ماحول سره نابلد ده، دغه جلۍ سره چې د دغه دستور او رواجونو سره نابلد ده، چې څوک خوشاله کی، څه ډول یې خوشاله کی، هغه یو دم کوشش وکړي په نوې ژوند کې داخل شوی ده، یو بل انسان څخه دغه چیز مونږ چهرې مختلف دي، دغه سي اذهان مو مختلف ده، د یو انسان سره سر خوړلې ده چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري او غواړي چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمل کړي، ځکه چې هغه وایي زه نارینه یم، ته ما خزه یې، باید ما په طبیعت یې، ما په خو یو بوی باندې عادت واخلي، څه چې زه وایم چې وکړه هغه وکړي، چې زه وایم مکه هغه ته نکې. نو یو دغه پرېشر د خور د پاره بس ده، دغه لورکی د پاره بس ده. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې هغه د خاوند فشار هم په دې باندې چې خپل وکړه او مکړه ورته خیو، خپل څه په فرمازه کې ورته خیو، څه په ژبه کې ورته وایو، څه په اعمالو کې ورته خیو، څه په ترشتندي کې ورته وخیو، دې خواته راسو چې د کورنۍ خواخې خپل تقاضا لري، خسرګنۍ خپل تقاضا لري، ټول اندراندي تقاضا لري، ورندار راغلی د یو دم ورندار بخي ټول شیانو ته ورسیږي، هېڅ امکان نه لري. ورندار هم تاسو غوندې انسان ده، تاسې خپله د بل د لور سره ښه وکړئ چې تاسې بل کور ته لاړ سئ، تاسو سره ښه وسي، او دغه فرهنګ باید له منځه لاړ سي، دغه ذهنیتونه باید ټول اوس خلکو آګاهي ترلاسه کړې ده څه ناڅه، خو موږ غواړو تر لیرو پرتو سیمو پورې دغه ذهنیتونه خلاص شي او خلک په دغه باندې پوه شي چې د بل لورې موږ کور ته راغلی ده، موږ نه څه توقع لري، موږ باید هغه ته څه وکړو، نه یوازې د دې لپاره چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمیل کړو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ. مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرئ.
مننه هم چنان، ښه ورځ تر رب العالمین مسپارم.
رازو دیتا چه پا کور که ده درنو یا شاقه کارونو کول میرمن او انجونه لکومو سیستون تو سره مخ کولیشی. نسایی او ولادی داکتر نجمال سما شفاجو وی چه درانه کارونه خزی دی طول عمر لپاره عیبی کولیشی.
درست دا چه کار ده جواندانه لپاره یو اصلی جز دی خود دا چه پا آقوی بانده فشار را نورلشی دا بخوی. درانه او شاقه کارونه پا دوی بانده کیگی ده دوی ده مفاصل و او ده هدوک و ده مشکلات و سره مخامخ کیگی. مخصوصا که دیر سقیل کارونه کیگی مخصوصا انجونو تا چه ده جامو پا دوران کیوی او یا دا بی رقمه درانده کارونه که ایچه مونگ خپلا هم دا تجربه لرو چه انجونی ملیدلی چه حتی دا بچه دانیه دا بانده را وطلیوی یا خدای مکه مسانه سقوط کری خدای مکه مقد خکت را غلیوی نو درانده بی رقمه کارونه دا دوی دا روختیال پاره بد اغیزه لری خو هو دا چه کار کوی پا کار بانده آمخته شی او با غیرت را شی او خپل ده کور جوان چاره پا خپل مخته بوزی دا با خ خبر بی چه سپک سپک کارونه وکی چو چو واره وکی لکه ازالات او هدو که ده فشار لانده خ وده کهی خ قوی ازالات رازی خ قوی اډوکی راځي اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي دا څنګه چې یو درون بار په یو واره جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي خو اما هغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور واره پنځه واره انتقال کوي خو لګ لګ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
قدر من دوستانو په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ګلابي لري بلبل انندي لري شونډي ګلابي لري سپین مته همه لارا ستاته ساکه مې لارا سپین مته همه لارا ستاته ساکه مې لارا ستاته ساکه مې لارا
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتات
مست دست دے دا جا جشن یادا رسو ما بابا دمستا بسدی تا جشن یادا لبامی بلخارا پاتا لبامی بلخارا پاتا دنوروز دسهر بادا دنوروز دسهر بادا